روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان هم افغانستان ته استولي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انګورو اډیلار لنجدې د وکلن ځند روسته بیرته د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق پرون پر خپل ایکس پنولي کل چې د دلارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي فعالیت او اړیکی بیا پیاوړي کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونو ګډه خونه د دلارې بیا پرانستل د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یو مهم ګام بولي، خو په عین حال کې د سبزیو او میوه یو شمیر صادرونکو نیوکه کوي چې په دې وخت کې د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو پرتله ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه دوی وایي د افغانستان د صادراتو فصل اوس مهال د پایته رسیدو په حل کې دی.
د افغان سوداګرو لوري د پاکستان لخوا افغانستان سره په پولو کې د ستونزو د رامنځته کولو په اړه تر اندېښنو وروسته د انګور اډې لاره له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانزیت او ترانسپورت پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق د پنځمې په ورځ د اکتوبر په دویمه په خپل ایکس پانه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو او اړیکو د بیا اتصال او پیاوړتیا لامل وګرځي. طالبان او د پاکستان حکومت روان کال په جولای میاشت کې د دې لارې د بیا پرانستلو موافقه کړې وه. د پاکستان د ملي لوجستیک مرکز NLC ویلی و چې دا لاره اوس د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره په عصري امکاناتو سره سمبال ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې دا لاره د اگست په 1 پرانستل شي، خو د پاکستان د لوجستیک ملي مرکز ویلی چې د معیاري سړک د اوبو برابرولو، برېښنا رسولو او مخابراتي سیستمونو د امکاناتو د نشتوالي له امله د دې لارې فعالولو ډیر وخت ونیو. د دې مرکز د معلوماتو لمخې د انګور اډې لاره اوس د کانټینرو او لاریو لپاره د تمځای، بانکي خدمتونو، د نوري فایبر انټرنیټ د وصل او ګمرکي سیستمونو په ګډون په اسانتیا او سنبال شوي ده. د انګور اډې لارې بیا پرانستل د افغان سوداګرو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي ده. ځینې یې بیا پرانستلو ته خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي اوس چې د افغانستان د صادراتو موسم د پای ته رسېدو په حال کې دی، د دې لارې پرانستل د پاکستان په ګټه دي. د تازه میوې یو سوداګر حاجي عطاولہ د دې لارې د پرانستلو هرکلی کوي.
هر څومره چې بندرونه پرانستل کېږي هومره سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کېږي. هغه صادرات چې له غزنی، کندهار او میدان وردګو کېږي ټول همدې لارې ته نږدې دي. کرایه ارزانه دي، بیې ټیټېږي او بل د انګور اډه د پاکستان په یوه منځنۍ سیمه کې ده چې پنجاب ته نږدې ده، او د دې لارې پرانستل کېدل مثبتې اغېزې لري.
خو د میوو او سبزیو بل سوداګر عبدالغفور بیا بل نظر لري. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډه خونه هم وایي چې انګور اډه د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره مهم بندر دی. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه پرون چې دا د پاکستان د لوجستیک ملي ادارې لخوا چې دغه خلاصون اعلان وشو، افغانستان او پاکستان سوداګرو لپاره او خلکو لپاره ډیر مهمه بندر دی. پخوا وختونه هم چې دغه لارو بندېدل تجارت لپاره ډیر زیات زیانونه رسولی دي. تجارت او کاروبار یې ټکنۍ کړی دی. دوه میاشت مخکې کله چې د غلام خان لارم بنده شو، ډنډ پټان، انګور اډه ټوله بنده و، نو ټول زده هم چې ده په تورخم او سپین بولدک.
نوموړي وویل چې دا لاره دوه کاله وړاندې د سرحدي نښتو، ګمرکي شخړو او سیاسي او امنیتي مسایلو له امله د پاکستان لخوا تړل شوې وه. د انګور اډې لاره په پکتیا ولایت او جنوبي وزیرستان سیمه کې موقعیت لري. دا لاره داسې وخت بیرته پرانستل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له ګڼو ستونزو سره مخ وه. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د لارو تړل، په ځانګړي ډول د تورخم لارې تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وروښتي او مالونه یې زیانمن شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 65% کم شوی دی.
و موریدل چې د انګورو اډیلار لنجدي دوه کلن ځند وروسته یو ځل بیا د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. دا لاره پکتیکا ولایت د خیبر پختونخوا له جنوبی وزیرستان سیمې سره نښلوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې ډیر افغان ډاکټر عبدالرزاق ملیار ته د اتریش او علي نخان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا نخان د او دو نورو ډاکټرانو ته د ویانا د یو تیبي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی ملیار چې لسګونه کاله د طب په برخه کې خدمت کړی مخکې هم ورته نخانونه ګټلي دي. ډاکټر عبدالرزاق ملیار په روغتیایي چارو کې د اتریش د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی دی او د دې هیواد د طلایي ډاکټر لقب یې ګټلی. له ډاکټر ملیار سره د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ په خپل راپور کې خبرې کړي.
او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار په اتریش کې میشت افغان ډاکټر چې د دغه هیواد د زرګونو ډاکټرانو ترمنځ یې د سکلاب په نوم علي نخان وګټو. نوموړي پنجشنبه د اکتوبر په دوهمه ازادي راډیو ته وویل د نخان هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د طب په برخه کې غوره او استثنایي خدمتونه ترسره کړي وي.
دا نشان چې د اسکولاب نشان په نامه یادېږي د دستې کمر له خوا نه او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي. دا دوه رقمه دي، یو وړوکی اسکلاب ته، یو لوی ده. یو وړوکی اسکلاب
خو نوموړی زیاتوي چې د لوی نخان د روان زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد شاوخوا لس زره ډاکټرانو ترمنځ د او دوه نورو ښځینهو ډاکټرانو ته ورکړل شو. ډاکټر عبدالرزاق ملیار چې د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، د ننګرهار د پوهنځي لوستی او جراح ډاکټر و. هغه په افغانستان کې په بېلابېلو لوړو طبي پوستونو کې کار کړی دی، خو د 1950 کال د سر د اوومې له سیاسي بدلونونو وروسته اتریش ته راغلی او په دې هیواد کې د عمومي طب په برخه کې له سره زده کړې کړي دي. هغه له طب پرته په مایکروبیولوژي برخه کې هم ماستري لري. ښاغلی ملیار ته یو نیم کال مخکې د اتریش د طب پوهنتون لخوا د طلایي ډاکټر لقب هم ورکړل شوی و.
د طب پوهنتون لخوا زما د 50 کلنۍ طبي کار په درناوي د دې سروزرو ډیپلوم ماته راکړل شوی و تقریبا یو نیم کال بلکې.
عبدالرزاق ملیار وایي دی د اتریش هیواد ډیر عمر لرونکی ډاکټر هم دی او د دغه هیواد د سنا مجلس لخوا په روغتیایي چارو کې د ولسمشر د سلاکار ډاکټر فرمان هم ورکړل شوی دی.
زنزم ډاکټران ته د دې سلاکار لقب ورکول کېږي. شورای طبي لیکوان ورته پیشنهاد کېږي، بیا هغه پیشنهاد نزی وزارت صحت عامه ته د پارلمان رئیس لخوانه بیا ماته دا پسلا فرمان راکړل شو چې
و. بیا کلن ډاکټر عبدالرزاق ملیار اوس په اتریش کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې مشر هم دی. د یادونه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ډاکټرانو مخکې هم په نړیواله کچه بیلابیلو طبي برخو کې نښانونه، مډالونه او جایزې ګټلې دي. داسې مهال چې افغانستان نن سبا د داسې هیوادونو له ډلې دی چې روغتیایي متخصصین پکې ډېر کم دي. د طالبانو حکومت په وار وار له بهر میشتو افغان ډاکټرانو غوښتي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو یو شمېر دوی مخکې د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي وه هغه هیواد ته څنګه ستانه شي چې لوڼې یې پکې د زده کړو حق ونه لري. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته او هم په پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولې، ان دوی طبي برخه کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، ل او بجو تر اتو بجو د ژوند رنگونه په پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې به با په اروپا کې له یو میشت موافق افغان سره خبري وکړو. خو اوس ورزو یو وروستي راپور ته د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي. د ناسا چارواکي وایي له دې وروسته به د دوی بل ماموریت دا وي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یم دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشران پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ست دولتي کلینیکونه هم ست. نو هغه تقریبا په لاتم کې یو خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي. خودل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی. خلک ډیر غریبان دي. انولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی. هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خو دوا ورکی. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دوا خانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه کړی ځکه هغه خلک ډیر دي، هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاس سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زل لاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دی بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی. دا چې دواوي چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړي دی، هغه چې لګولې وي هغه اصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریر دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دي بدل شي. خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.
ازادي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی درنو او غلریز د کونکو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه د کونکو برات روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بمتنوي درنو او غلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی مور باو تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کو درنو د کونکو د ټول هغه افغان میرمن دي کوم چې واکنه مخبل ګر هی ور افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاور پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هله مندې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم مرزو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15م لوستي موضوع لیلا سرحد ده. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکواله او ژورنالیسته وه. ولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1920 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1920 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده، نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو پر روزل کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعر، لیکواله او د افغانستان له زسترو پرمختللو سیرو له جملو څخه و، بلکې د هغه ترڅنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و. لیلا سرحد په 1920 کال کې د شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1940 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1960 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې د میرمن لیلا سرحات هارپوی او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1315 کال څخه د محمد نبی د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1315 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهل وو په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1350 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1350 کال و او په 1353 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ضرب درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحات اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحات دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحات هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونه مسوله ربیعي برخي و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خبرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هند کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1903 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مرسول نو د دې وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغه سي پاتې وو اوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونه ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنو زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي اوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات په قبول کې قدر منو درنو زکون کو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه ځکون کې برات روغ جوړ او صحت مند وو سي ژوند سي هچ مي بو بدن درنه وګللی ځکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشهور مېرمنه مو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له ما معلومات ترلاسه کوو درنو ځکون کو تیر ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقوقي د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده سره ور شخصیت دی او څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي لمن چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي اوس هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مې ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده بلو چې لطیفه کبیر سراج څوک وه څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدروړ خدمتونه ترسره کړې دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشترلجه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټول مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتو کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتو کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه ولو چې سردار عنایت الله خان کوپچی د لطیفه کبیر سراج پلان وو کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنی درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتک په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی و او په مستراحت روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې ترڅنګ په مستراحت روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودي چې حالته هم د استاد په توګه او همچنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو په اعلانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاري کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاري خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لاري څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي دی یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله.
په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړ، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلې زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې سی او سی جی د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو. سی جی نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.